زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه عبد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه تر 400 ډیر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د معتادینو راټولول د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې د پلان یوه برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیره اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راغونډ کړي او بیا یې د درملنې لپاره په کابل ښار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې ترڅنګ د نشه یي موادو کارخانې هم په نښه کیږي.
موږ په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشفق سو معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکا بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو 18 کارخانې وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورځ کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول، خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وه له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په روداتو ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او د ونې وروسته پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټره ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې په بلخ ولایت کې نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د نهمې ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 400 لیټره الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای له منځه وړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه ویجاړه او 144 لیټره الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشه یي موادو ډیرې قضیې لري چې ډیره برخه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تختهپل ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دی لیدلی.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مومن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې پخوا یې یو بینز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته یې کاروبار د نشو له امله خراب سو او اوس سوال کولو ته اړ سوی دی.
دولاستانی سیروم ماته ولګول سره بشکره ډاکټر اخرت ویل و او د دې ګوډي خرابې په لار نش نه نک بدی وهل کم بدی وهل.
او د خبرونی په پاکی ډرامه هم لا یاد مباسي.
بس جواد داسې و بوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه یو کی صدر ته وکم.
اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو. په تیر شمسی کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په څلور لارې اوښتي او نړیوالې مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشي موادو سره مبارزه پڅه روانه ده. له همدې امله دوی کولی سي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
په 1999 کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشي موادو 810 قضیې رسیدلې چې 310 قضیې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشي موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستي تعدیلاتو د عدلي او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشي موادو ډیری قضې لري چې ډیره برخه د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري. لنیک مرغه هغه خلک او ډلې نیول شوي چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشي موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول د ښځو په ګډون 240 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشي مواد یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبۍ او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1999 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشي موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشي موادو په څلور لارې اوښتی، له نشي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
د نشي موادو ستونزه لنډه حل لاره نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیونه معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړې ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 10 کلونو کې د معتادینو شمیر 2 برابره ډیر نشي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشي موادو د قاچاق کوونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشي موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشي موادو 1515 قضیې سپارل سوي چې د 1999 شمسی کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاز ترنه کوچ په کابل کې د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د کندهار ولایت په تختپور ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تختپور ولسوال شاوی خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپور ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو، خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تخته پل د کندهار ختیځ ته په 40 کیلومتري کې پرتا ولسوالي ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشي توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تخته پل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلې چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تخته پل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه شوي.
تختپل
ولسوال وایي چې د نشي توکو د کښتونو په کمیدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ شوی. او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته سوي ده. بلخوا د تخت پل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالباسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تخت پل کې د نشه یي توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنه خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې دغه بزګرانو د مخه داسې پوهه دغه جاګایي نه پکښې درلودله چې د دې ګټه چا ته رسېږي، تاوان یې چا ته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص زموږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیماً د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسو پاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په ماج مخدر باندې روش سي، که دا ټول ولسوالۍ زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند پکې ځای کېږي، دا موږ نه کوو، نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کړو.
د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشه یي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبره کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشه یي توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنۍ سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس د محتاجینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولی. په تېره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړې او په پیله کې یې پوښتلی چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کېږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سی دهلوی وای او رمضان کې فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فسق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د خپل محروم ده، د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي، روزه څه ده؟ نو دا خپل یو لویه ضایع ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لیدنا ذهنیت خراب سي، دا یې ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي سي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد د ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید دوی کې نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار سي، دا دوه حالت پیرا سي. که اوس چې دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام ده ته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه یې ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دی کوي، هر څوک چې تجارت دی کوي، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کړي د لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي سي روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نه شو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پو هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه خامخا برګشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، یعنی هغه کار وکړئ د دنیای له لحاظه چې هغه منافی، دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان غوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد غواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېر لارې شته. امام شافعی رحمه الله نے قول نقل چاپ ختن اوش کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کی کسو کاغه استفاده و نه کی هو وجل سی مرګ ته مخامخ سی. امام شافعی سے جواب کی ویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکي خو بالتقلیل مراتبا، معنی دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي. قصد وکړي یوارې سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بلکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی سي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه کړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. له دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې د داوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کروندا، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعات راغلي هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د قاچاق منه کې، د زراعت منه کې، د کاروبار تجارت منه کې، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکي، خلک باید ورسره همکاري وکي. مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کوم کې په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی وکي د کورنۍ په همکارۍ سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:00 مزنی څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. احسان الله له ډیر شکالو رئیس نه شکوي، د دې حقوق لسانس دی. په خوا یو بینز موټر او شو کاروبار درلود، خو وروسته د نشو له امله کاروبار خراب شو او وسوال کولو ته اړ شوی دی. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کوم ستونز سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه وشکلن اومه لیلیا اومه په دې بوري کې ډاکټر صاحب وخت و، یو څوک و تورن و استاد و دی لیلی د اوسې دی وخت کې دوه لس پنځه شپې چې کومه کتل مې دای نو څوک چې برکت کې پرده یې کشته ل هیروینونه استفاده کوله. زو چې شوم ما لیلی نه مات خو مخه را کوي ما چې دا لدین استفاده وکړه او ورځ دوه ورځې تر پنځه ورځې تر لاس ورځو یده د دې مو سره خلاص کړو نو مونږ څه کول بو سی وادم د سینې کوم بیس وادم. زه ډاکټر صاحب وخت کې لو حقوق فارغه شوم، درس مې ویل څلور کال نور قضا نه دا سره له مور له خور له ورور له هر څه نه جدا کی. دوی به کوم وظیفه کې چې مقرر مې پاس دی نو تاسو له وظیفې هم صرف نظر وکړه ویل چې ورور د عمل کې د وظیفه ته نه ده. زه تر لاس کوله په و زوم 2 کیلو و اوس 5 کیلو یم. زل شل بلدی مخکی داسی حالات رو بانی را غلی و چی پا لار نشم در دیر بمشکل بانی دول استانی سیروم ما تولگ و سلی بشکار دکتر آخر تولی و باور دادی گردی خرابی پا لار نشم لنک بدی و هل مواد است یو شایدی سرال هر سن خلاصی بمونگ تک دی فرزم کرده چینا فقط اولاد فرز آخر بانی قد که فرز منزم نده کرده نیما سر سپین ده خونه می خرابه دی چه از لاشم تم قایم ده چی دوده ما تنده که مذب کاسا که نیشم خورده اعتبار چه هر چونه کاروباری ووسی صفر تایی در قرزه ای لکس با دلیده کهی لخبلا دینه دلیده کهی تا گلا تک نوی فیصد دی انسان کمه ای انسان گوشه نیشینه کهی از دریم شیره لرمه سالور کالا کی چیزی من لغدری ورنم شروع که بی خبر اغلنه کرتا نیون نواتله چنان ما خواهندش بندی دی مری دی خیلی تیبار خیلی عزت خواب رو کمه مجو بخت پجا میکی تلو ده واسه نلرم چی پا دی نیشه که وی هر چونه که تا صادق مسلمان واسه دایل صداقت لری کهی عبادت دیم بدروغو ده روڑی خوراک دیم بدروغو ده پامیل سره که ناسی دیم بدروغو دی اون بچار بلو کرده ده نه کالا مخیمی نیاسی سلسی درلو ده دیرات بلای من اخبالا می چلاو نور وارد موتو میاو پای کشتو ولی واس زیم ما کچکول ده پاستور ده پلان دی مزیکا نوری چنی دیر پاتی اون می بمده غلار گوال برک میکرم ایرتان تلیم تیلو بسی اکوما خرچه میجب که درو ده اغا خرچی سی بیوی یا چا تو برغم ما مالیمات پیسی را که دی خرچی سی پیسی لنم میلی رو را که تخی سرده تا تا بده پلار پیسی در کریوی زخو دی پلار نمی تا تا در کم وقتی چی دانه کریوی مام تلانکر لس پا ویستی تلانکر بش پک نیم زرور کاسمی خوادی بیرتا را وست کردران خوتین رس که چیزی که رو موتا مال پیردان که بلال بارکر امینه ده دریو را دی پس موتا پر زنگر تو یولا شب چوک راقلی موتا راختی ورغل ما موتا می خرس که به اولا که وزر دالار می خشته و تو روز و تلانکر سره بیرتا این بدرید زر دالار که دو سواب چیشه ده سواب خونه نبولر دی
تولنیزی شبکه انترنت فیسبوک تویتر اس ام اس لا ازادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادی رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان کې د ننه او بهرنۍ هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. یوه ورځ د حبیب په نوم د خپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو حبیب څه درته وایه، د خواری راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خواری درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ماته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خو څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواده، داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ها ها، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ما ته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه، چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ والله عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
والله دا خو ډیره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کیدی شي؟
بیخي ښه کیدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده، زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کیږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سیګریټای راکړه.
جواده، ته بختورې چې ما تیار سیګریټې لګولی دی. ها دا دې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر،
بس رایې که نو.
نوشی جان، نوشی جان، وا 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 کشیا.
خزه او خزه دا چیر تا ورکه دل در راشه
دا دی دل تا یما دوده پا خوام
جا اولو ما خود دوا دل تا یکی وا نو پا یگم چی دا خزه چیر تا یکی دا یار داز ما خزه خوییت انسانا نشوه
دا دی سری راغلم چلی دا تاویله
ما دل تا خپلا دوا یکی وا وس ولی نشتا
آقا خو پرون خلاص شوا
خواهی آقا خو پرون خلاص شوا زما هیر وا وس میرا پا یاد شوا
سریا ما تستا پا بارا که اندیکنا راو لیده لیده
چنگ اندیکنا؟
دا سومیشتی که یک چه زر پا قاریگی ایره دی دیره شوی دا او دی دنگر شوی آمی تو خب خواه داسی نوی او سولی داسی شوی؟
یارا خزی که ریختیا در توایم سخت ناروغی
خدای دی خیر کی آقا دا شکر ناروغی دی آده بی که کما بلا ناروغی در تا پیدا شوی دا
بلا ناروغی را تا پیدا شوی دا
سنگ ناروغی در تا پیدا شوی دا
دا اصاب و تکلیف را تا پیدا شوی دا هیره دنگرواله او جر قر که دلم لهم دی خاطر را تا پیدا شوی دی
دا باس استا اندیخنه بی دا اصاب و ناروغی بنه بی
اندیخنه نه دا پرون داکتر تا ورغلی وم داکتر را تا ویل چه تا تا دا اصاب و تکلیف در پیک شوی دا خدا طول زما دا خپل لاسه
سنگ استا لخپل لاسه
که ما چرس نسکا ولی اوس با ولی دا اصاب و پا تکلیف اخته که دا
چه شای چرس؟ تو چرس کوی؟
هو چو میاشتی کیگی چه چرس کوم خوستا چخه می دا عمل پت ساتلی و
نو ولی دست کارم چو کوی؟ ماشوم خونه؟
بس یه وندیوال او غلا ولم ویل چرز شکر ناروغی که کوی خو داکتر پرون راتا ویل چه دا خوشی دا جایلانو خبری دی چرز داوان نده بلکه زهر دی بیخی انسان لیوانه کوی
نو چرز خو ریختی هم زهر دی تا چند دست کارو که؟
بس دیر لوی غلطی می اکره داکترم دیر ملامت کرم
نو داکتر ندر تا ویل چه سو که؟
داکتر را تا ویل چه باید چرس پریگ دی
نو تا چور تو ویل؟
ما ور تا ویل چه سامه دا سبال خیرش افغانه تا ورزم چه زان بستری کم ویل پا دری و میاشتو که بیخی جوڑه گی
دا خوبا دیر خی کاروشی که پا دری و میاشتو که دی علاجوشی
یار خزی سخت پخیمانیم یوا ناروغی می درلو دا خوب دیند بلی ناروغی ما پا خپل لاز دان اخته کرد زن نپویگم چه ولی دومره ناپوهاشم چه دا داکتر پر زایم دی یو چرسی خبرم منلا دا ماشوم عقلی هم نمانی چه پا چرسو دی دا شکر دا ناروغه لاجوشی
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو دا دی اونی دا زهر کاروان خپرونه پر همدی زای پای تا ورسیده تر بلی خپرونی پوری مو پر لوی و مهربان خدای سپارو د خدای پامان.